پیکینګ څخه د ورځنی کتنه نن پای ته ورسوله او په ځانګړي ریل ګاډي کې پیونګیانګ ته ولاړ. دا په تیرو لسو میاشتو کې چین ته د کیم څلورم سفر دی. پیکینګ په نړۍ کې د پیونګیانګ د رژیم د څو مهمو او محدودو متحدینو څخه دی.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم له ظریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو قربانه. السلام علیکم. د افغانستان د سولې خبري په کوم لور روان دي؟ طالبانو له امریکایانو سره د چهارشنبې د ورځې د سولې خبرې لغوه کړې، خو راپورونه وایي چې امریکایانو هم د دې خبرو له لغوه کېدو سره موافقه لرله. بل لور ته لکه څرنګه چې ټاکل شوې وه چې د سعودي عربستان په جدي ښار کې د سولې خبرې وشي، هغه ونه شوې، ځکه چې راپورونه وایي ریاض پر دې ټینګار کاوه چې په دې خبرو کې د افغانستان د حکومت استازي وي او طالبانو ویل چې په دې صورت کې برخه پکې نه اخلو. د سولې له خبرو د انکار او د سولې د خبرو د لغوه کېدو سربیره د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزي د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې اسوشیټډ پرس اژانس ته په مرکه کې وویل چې روان میلادي کال به په افغانستان کې د سولې کال وي. دی وایي مشکل هم یو کال د سولې کال نه دی نومولی. اوس د سولې د عالي شورا له ادرسه موږ 2019 کال په افغانستان کې د سولې کال نوموو او زه یو مخ ډاډه یم چې ورسی شو به. عمر داوودزی چې د سولې لپاره د سیمې د اجماع د رامنځته کولو په خاطر د ولسمشر غنی ځانګړی سلاکار دی، د سولې لپاره د خپلې هیلې د ثبوت لپاره د اسلام آباد په چلند کې د ژور بدلون خبره کوي.
Prime Minister Imran Khan or the political government is on the same page.
دای وای ولسمشر عمران خان ټول ملکی حکومت له پوزي ادارې سره پیو نه سر دی. موږ غنی نقشې وینو، نو موږ ډیر هله مون یو. موږ ټول هغه سمې نقشې نشانې له اسلام آباد وینو. د اوس لپاره موږ د سولې په هڅو کې د دوی په همکارۍ کې هیڅ راز شک نه وینو.
At the moment we have no reasons to doubt their contribution.
افغانستان په تیرو نژدې 14 کلونو کې د افغانستان د سولې په چارو کې د پاکستان د پاوز او ای اس ای پر مثبتو هڅو شک څرګند کړی دی. خو شایي دا لومړی ځل وي چې د افغانستان د سولې عالي شورا ډاډمنه شوې وي چې د پاکستان ملي او پوځي ادارې په دې برخه کې یو نظر لري او غواړي چې د افغانستان ستونزې د خبرو له لارې هواري شي. خو د کابل د حقوقو او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی پر دې شک کوي چې د اسلام آباد سیاست د افغانستان په برخه کې بدل شوی وي.
دا به ډېر خوشبینانه وي چې وایي چې د پاکستان د پاوز او د حکومت سیاست کې دومره بدلون راځي چې موږ مطلقا په هغه باندې اعتماد کوو. دا د دې معنا لري چې د پاکستان په لویو ستراتیژیو کې په یو ځلي د افغانستان په اعتبار تغییر راغلی. هغه په داسې حال کې ده چې پاکستان خپلې محاسبې لري، د کابل دیني مناسبات، پاکستانیان غواړي د امریکا او غرب نه امتیاز واخلي په دې ستراتیژیکه لوبه کې. پاکستان ستراتیژي دا ده چې کابل څخه د یو حکومت رامنځته شي چې هغه یا به پر اسلام آباد پورې تړلي یا حداقل اسلام آباد ته مزاحمت ونکړي. او په پایله کې پاکستانیان غواړي چې ټوله دنیا افغانستان ته د پاکستان لاینه کوي.
د دې سربېره چې طالبان لا هم له افغان حکومت سره د سولې له خبرو ډډه کوي، د سیمې په کچه نور هیوادونه د سولې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن هند ته تللی او د هند له ملي امنیت سلاکار اجیت ډوال او د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ویجی ګوخال سره به د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا پرون د هند د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره پر همدې موضوع وشخېده. دا سړی په چپو کې د پروګرام کې همدا مسله څیړو چې د افغانستان د سولې خبرې په کوم لور روانې دي. نظر سره
تشکر آقای احمد شیبر، مهمانای محترمی که ادیشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای امید میتم معاون سخنگوی ریاست اجرایه و محترم آقای اسدالله وحیدی استاد پوهنتون، هر دو در استودیو ما تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر محترمه لیلا جعفری عضو شورای عالی صلح هستیم.
میلمنو تزه هم شرخلاست ویم. لمره باور شو وحیدی صاحب تا. وحیدی صاحب بیا هم خبرونه ته شرخ استاسو په باور د افغانستان د سولې خبرې په کوم لور روان دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم په پایل کې تاسو ته په بس کې درنو ګډونوالو او د رادیو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. فکر کوم چې دغه خبرې یعنی کسړی د پخوانیو خبرو سره مقایسه کوي، یا البته زما هدف دغه بهیر دی د خبرو چې روان دی د بیخي بې ساری دی. هغه خبرې چې په قطر کې شوي، په اماراتو کې شوي، یعنی متفاوت پړاوونه یې او هغه نور تماسونه چې د دواړو لورو ترمنځ موجود دي دا بیخي بې ساری دي. مګر په دې منځ کې ځینې ستونزې هم شته، ځینې تېروتنې هم شته چې د خبرونې په جریان کې په تفصیل پرې خبرې وکړو. څه چې سړی ویلی شي هغه دی چې له دواړو اړخونو یو ډېر روښانه بدلون تر سترګو کېږي. دواړه اړخونه د جګړې، البته زما هدف دی چې دواړه اړخونه پورې تړلي نور اړخونه هم شته، مطلب مې دواړه اړخونه لکه افغانستان حکومت، بیا امریکایان ورسره، نور اړخونه هم دغسې طالبان ورسره ملاتړي. مثبت بدلونونه شته په خبرو کې، د پرمختګ معلوماتو په اړه هم ځینې مسایل شته چې سړی ویلی شي چې پرمختګ شوی. په ځینو مسایلو د جوړجاړي او توافق احتمال هم ډیر زیات دی، مګر په دې منځ کې ځینې اختلافات یا ځینې اساسي ټکي چې فکر کیږي چې دغه ډیر لانجمن ټکي دي هغه هم شته. ډیر اندېښنه ورته نه ده په کار، مګر په هر حال سړی ویلی شي چې د سولې خبرې ښې روانې دي. البته خنډونه به وي، پکې حل کیږي به یا بس وخت به نیسي. د سولې جګړې تیوري دا ده چې کوم هیواد کې چې څومره جګړه اوږده شوي وي، د سولې کارپوهان د خبره کوي چې نیم عمر یې سولې نیسي. یعنی په افغانستان کې 19 کاله جګړه ده. که هغه تیوري سړی راواخلي، سړی ویلی شي چې دلته به ګواکې اته شاوخوا اته کاله، دلته به اته نیم کاله به د سولې لپاره چې سوله تکمیلېږي دومره وخت اړتیا ده. په هر حال موږ دومره لویه خبره هم نه کوو چې اته کاله، خو دا تمه دې هم نه کوو چې په څو میاشتو کې دننه یا لنډه ورځ کې افغانستان سوله وشي.
بله محترم آقای امید میسر، معاونس خانگوی ریاست جزایر، شما هم خوش آمدین به برنامه. نظر شما رو هم در مورد بگیرین، در مورد مذاکرات صلح موقف شما چطور است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام درود خدمت شما شنوندگان محترم. صلح یک ضرورت ملی است. ما بارها اعلان کردیم که گروه های تروریستی یک مسئله افغانی و داخلی نیست که صرف مربوط حکومت و مردم افغانستان شود. این گروه های دهشت افکن ابعاد بیرونی داره، ریشه های منطقه‌ای و جهانی داره. بنابراین ضرورت است که در مقابل یک دشمن مشترک که ابعادش فراگیر است، تلاش فراگیر و تلاش مشترک و هماهنگ صورت بگیره. البته این تلاش ها از سالها به این طرف جریان داره. پس از سال 2001 اعضای محترم ناتو، کشورهای منطقه، همسایگان افغانستان، در رأس ایالات متحده آمریکا تلاش های بی پیشینه را در دستور کارشان قرار دادن و حکومت و مردم افغانستان در عرصه های مختلف از جمله بحث مبارزه با گروه های تروریستی حمایت کردند که حمایت ها در خور تمجید و ستایش است. اما آنچه که در پیوند به صلح، پروسه صلح افغانستان مهم است، تلاش های بی پیشینه را ما در ماه ها و هفته های اخیر شاهد استیم. به این معنا که در ماه های اخیر ایالات متحده امریکا آقای خلیلزاد را به عنوان نماینده وزارت خارجه در امور مصالحه افغانستان گماشتند. به این معنا که در سطح منطقه ما شاهد تلاش های بی پیشینه هستیم و در درون افغانستان تلاش ها به گونه بی پیشینه در دستور کار حکومت وحدت ملی قرار داره. از جمله این که شورای عالی مشورتی ایجاد شد تا این که ما از تمامی طرح ها و پیشنهادات سازنده طرف های تاثیرگذار سیاسی و اجتماعی در افغانستان بهره مند شویم. بالاخره فضا به این باز شده که یک مشارکت عمومی برای حمایت از پروسه صلح افغانستان تقویت شود. البته یک نکته را من تصریح کنم که در مورد جنگ و صلح افغانستان یک اجماع ملی وجود دارد. به این معنا که تمامی شهروندان ما، احزاب سیاسی، جامعه مدنی، مدافعین حقوق زن و رسانه ها، همه و همه تا شهروند یادی، همه طرفدار تامین صلح و ثبات در افغانستان.
میسم صاحب، او بخشی ده خبر خوده چی و اجماع شده پده برخه که، لیکن ده افغانستان اجرای رئیس دکتر عبدالله عبدالله پروسوی که وویل چې طالبان د افغانستان له حکومت سره خبري و نه کړې، په دې هیواد کې د جګړې پای ته رسیدل به یو خیال وي، او طالبان مکررن همدا خبره کوي چې له حکومت سره خبري نه کوو، نو څرنګه باید خوشبینه ووس؟
اصلي مسله دا ده، مونږ په دې مسله باندې پوه یو. طالبان په خوشنۍ سره تر اوس چې د تاسره غږیږم، هغوی آماده نه ده چې د حکومت مرکچی پلاوی سره کینی خبرې اترې وکړي. دا صحیح ده، کوم ملموس پرمختګ د سو پروسول پروسې لپاره تر اوس نشته. خوشبینی شته، خوشبینی په دې معنی چې هغه تلاشونه چې د افغانستان د خلکو ترمنځ، د افغانستان د حکومت لخوا جریان لري، هغه تلاشونه چې د سیمه هیوادونه لخوا جریان لري، هغه تلاشونه چې د نړۍ هیوادونه لخوا جریان لري، دا په دې معنی ده چې هڅه ډیر ده، هڅه روانه ده، تلاشونه روانه ده. مونږ هیله من یو چې وکولای شو له مخالفینو پلاوی سرکینو او د افغانستان مسله له خبرې اترې له لارې حل شي. تقریبا یو نیم لسیز کیږي چې د طالبان او نور تروریستي ډلې هغوی د افغانستان د خلکو، د افغانستان دولت او زمون نړیوال همکارانو سره جګړه کوي. اوس هم جګړه روانه ده. هغوی ونه توانی چې په یو استراتیژیک وختنه ورسیږي. دا په دې معنا ده چې راتلونکي هم خدای نخواسته داسې طالبان او نور تروریستي ډلې وغواړي چې په خپل جګړه ادامه ورکوي، هغوی په هیڅ صورت نشي کولای چې په خپل وختنه، په خپل موخو ورسیږي. دا یو خط درس کولای شي په طالبان او نور تروریستي ډلې وي چې هغوی له خبرې اترې له لاره راضي او خبرې اترې وکړو، هغه وختنه، هغه موخه چې هغوی ولري، هغوی باندې غږیږو تر څو چې وکولای شو یو بل سره په دې هیواد کې خپل کار شروع وکړو.
بله، مننه میسم صاحب. دلته دا خبره ده چې تر اوسه پورې افغانانو په خپلو منځونو کې خبرې نه دي سره کړي، لیکن د سیمې هیوادونو هڅې پیل کړې دي. فرزند ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د هند د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې وکړې. ایران دا خبره کړې ده چې له طالبانو سره ارتباط نیولی دی، خبرې یې کړې دي او په راتلونکي کې به هم خبرې وکړي. پاکستان وایي چې په طالبانو باندې نفوذ لري او طالبان په قطر کې اوسي، قطر هم هڅې کوي. وحیدی صاحب، که نور هیوادونه، د سیمې هیوادونه دا دغو هڅو ته دوام ورکړي او افغانان په خپلو کې سره نه کښېني چې خبرې وکړي، فکر کوي چې نتیجه به ورکړي؟
زه فکر کوم یو اساسي ستونزه همدغه ده. لومړی خو دا د سیمې هیوادونه له بده مرغه همغږي هڅې نه کوي. ډېر واضح دوه بلاک دي په دې تړاو. یو امریکا او د امریکا د ملاتړو هیوادونو بلاک ته له شک پرته سعودي، امارات، قطر او تر ډېره بریده هند او پاکستان هم تر یو بریده پورې پکې راځي. بل طرف ته روسیا، ایران او چین دي چې په یو بل قطب کې دي، په اصطلاح په یو بل اړخ کې دي. دواړه متفاوت نظرونه هم لري د سولې په تړاو او د افغانستان د ستونزو د حل په تړاو، او دواړه متفاوتې هڅې هم کوي. دغه هیوادونه ډېر زیات فعال دي. پاکستان یو طرف ته امریکې سره په معامله کې دی، بل طرف ته غواړي د سیمې هیوادونه هم راضي وساتي. په دې منځ کې څه چې د ستونزې په اصطلاح اساسي اړخ دی، هغه دا دی چې له بده مرغه یعنی د افغانانو خپل منځي بحث دا نشته. په امارات کې غونډه کېږي، طالبان پکې ناستي، سعودیان پکې ناستي، اماراتیان د ایسای رئیس پکې ناستي، امریکایان پکې ناستي. ښه، طالب د یو افغاني اړخ په توګه شته پکې، مګر مانا خو دا نه ده چې طالب د ټول افغان استازی دی. د حکومت استازی نشته پکې، هاخوا د سیاسي مخالفینو یا د نورو عام افغانانو کوم استازی په دغه غونډه کې نشته. دا سمه ده چې ځینې مسایل به داسې وي چې د طالبانو او امریکانو ترمنځ حل کېدل پکار دي، یا د طالبانو په دې ټینګار کوي چې ځینې مسایل داسې دي چې موږ یې باید له امریکانو سره حل کړو. مګر خو ځینې مسایل داسې دي، ټول مسایل خو داسې نه دي چې له امریکانو سره حل شي. ډېر مسایل داسې دي چې خپله د افغانانو ترمنځ باید حل شي. ام داوس یعنی جګړه خو د جګړې لوی برخه قربانیان چې دي د افغانان دي ک دوه اړخونه ته دي ک ملکی وګړي دي اوس ک بهرنۍ باس وی یعنی د افغانستان د باندې باس روان وی د سیمې ته وادونو د نړۍ د سر قدرتونو خو په افغانستان کې داخل کې کوم مسله نه وی روانه د خو هغه باس چې یو بهرنۍ حل و بیا پر افغانستان ته تپل کیږي او موږ زموږ تاریخ که تاسو ګورئ هر بهرنۍ حل چې پر افغانستان تپل شوی دی هغه پایلې ناوړه دي په دې اساس زه فکر کوم چې ډېر مهم باس دی چې په کور دننه هڅې باید تر بهرنۍ هڅو ډېرې زیاتې وي په کور دننه خبرې اترې او تفاهم جوړجاړي ناستې بحثونه په متفاوتو مسایلو بحثونه څه به کېږي موږ کوم طرف ته روان یو سولې وروسته به څه کېږي حکومت به څنګه وي نظام به څنګه وي قانون به څنګه وي نور مسایل ډېر زیات د بحث لپاره مسایل شته چې په دې باید موږ بحث وکړو که دا بحث په داخل کې رامنځته نه شي او د بیرون نه حل وي دا خو لکه په داخل کې د بخار کې په هوا بند وي او د پاسه د لاندې او پاسه په فشار وي طبیعي دا بیا دوامدار نه وي انفجار کوي او دا یعنی موږ داسې یو ثبات او سولې نشي رسولای چې موږ هیله لرو یا افغانان غوښتنه کوي
مهمه موضوع ته اشاره وکړه بله مهمه موضوع ته اشاره وکړه
بله خب بحثا را ادامه میتیم آقای امید میسم یکی از بزرگا گفتن که یا کدام جنرال بوده میگه که این دستاورد که در میدانهای جنگ به دست آمده بازی را در میز مذاکره بسیاری وقتی را از دست میتیم و میبازیم مال موقف افغانستان هم مقسم واری معلوم میشاله که میبینیم وزیر خارجه ایران میگه طالبا باید در آینده افغانستان نقش داشته باشه یعنی به با یک بازی سطرنج واری معلوم میشه این چیزا برای از این که طالبا ایرانی ها جور آمدنش از لحاظ منطقی بسیار دور است از هر نقطه نظر اما امروز اونا از موقف طالبا به خاطر امریکا دفاع میکنند این بازی چقدر طرف افغانستان صاحب آمادگی داره که بتانه سر میز مذاکره تمام دستاوردهای خود بس لازم نته
موقف حکومت افغانستان در راستای مصالحه با مخالفین مصالح حکومت بسیار واضح و روشن است ما دو تا گزینه داریم برای رسیدن به صلح و ثبات برای تأمین امنیت و آرامش در افغانستان گزینه اول ما است که از راه سیاسی و از راه مذاکره ما به نتیجه برسیم جنگ را راه حل نمی دانیم اگر چشمانداز به تاریخ کشورهای مترقی جهان هم بیندازیم روزگار اونا هم مشکلات و دشواری‌هایی که ما داریم بالاخره به یک نحوی اونا هم داشتن آخر طرف های متخاصم آمدن مطالبات شانده در چوکات گفتگو مطرح کردن و به نتیجه رسیدن ما هم باور ما است که جنگ در افغانستان باید یک روز خاتمه پیدا کنه مطالبات را که حکومت افغانستان داره مطالبات را که طرف های مخالف مسلح حکومت داره طبعا یک سری از مسائل چیزی که شما اشاره کردین به عنوان دستاوردها که به اثر قربانی های فراوان مردم افغانستان به میان آمده او به هیچ وجه قابل معامله نیست اما سر خیلی از مسائل میشه که ما بحث کنیم گفتگو کنیم اگر طالبا بر طرفدار مشارکت در قدرت افغانستان است در ساختارهای سیاسی افغانستان است ای شاید اگر از راه‌های قانونی و مشروع اونا پیش بیه مثل که ما جریان‌ها و احزاب سیاسی را در افغانستان داریم اونا فعالیت‌های سیاسی در چوکات قانون اساسی و قانون مشروع افغانستان میکنن ما تلاش داریم که از راه مصالحه و سیاسی از راه سیاسی و گفتگو به نتیجه برسیم اما مخالفین مسلح حکومت که به لجاجتشان ادامه میده و اونا راه خشونت را انتخاب میکنه راه جنگ را انتخاب میکنه مردم ما را شهید میکنه مردم ما را زخمی میکنه طبعا حکومت مسئولیت داره نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان استخبارات افغانستان مسئولیت داره که با تمام توان از تمامیت ارضی و جان و مال و عزت و شرف مردم افغانستان دفاع کنه
بله.
و این هدایت به گونه صریح از طرف رهبری حکومت وحدت ملی وجود داره اگر در گذشته یک انتقاد می بوده که دوست و دشمن زیاد تفکیک نمیشه یا تعریف روشن از دوست و دشمن وجود نداره امروز تعریف روشن وجود داره امروز هدایت صریح از طرف رئیس صاحب اجرایه رئیس صاحب جمهور به نهادهای امنیتی وجود داره که مخالفین مسلح حکومت که بلا جاجایشان ادامه میته و به مردم افغانستان، به سلامت افغانستان، به امنیت و مساله افغانستان آسیب میرسانه، اینا سزاوار نابودی هستند.
بله.
و باید از تمام ظرفیت ها استفاده شود که اینا خود شود.
تشکر. وحیدی سب مخ که تاسو دسیم ده هیوادو مسئله تا اشاره وکره چه که ترڅو افغانان په خپلو کې سره کښېننی نو ستونزې به څرنګه هواری شي. په دې برخه کې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نظر اخلو چې د پاکستان او ایران د موقف په اړه ازادي راډیو ته دا خبره کړې ده چې دوی د افغانستان په سوله کې څه غواړي.
ما باور دارم چې نه ایرانیان او نه هم پاکستانیان خپلې ګټې زموږ لپاره نه فدا کوي، بلکې زموږ ګټې د خپلو منافعو چې ګوري او هغه وخت یو حکومت سره توافق کوي چې په کابل کې دوی ګټې تامین کړي، دا که یې طالبان په وجود کې وي، که د کابل د حکومت په وجود کې وي، که د کوم بلې ډلې په وجود کې وي، د دوی ټوله ستراتیژي همدغه.
وحیدی صاحب، که چېرته دا د استاد ستانکزي دا خبره ومنو او په دې باندې باور وکړو چې ګاونډیان خپلې ګټې په افغانستان کې ګوري، نو فکر نه کوئ که چېرته په بهر کې د سولې خبرې روانې وي، دا خبرې به مو بیا هم نهایي سولې ته ونه رسوي؟ ممکن یو موقت حکومت رامنځته شي او په هغه کې د دوی خپل کسان وي او بیا د 2020 کال ترخه تجربه افغانان تکرار کړي. وحیدی صاحب،
لومړی خو هر هیواد د خپلو ګټو لپاره افغانستان کې که هغه د جګړې لپاره هڅې کوي که په جګړې په اړخ کې دی که د سولې اړخ ته هڅه کوي، له شک پرته د خپلو ګټو په اړه فکر کوي. دا یوازې پاکستان او ایران نه دي، هر هیواد چې افغانستان له مسایلو سره پیسلا په دی افغانستان مسایلو کې ښکیل دی د خپلو ګټو په اړه فکر کوي. زه تاسو ته ځینې معلومات درسره شریکوم. لومړی دا د قطر غونډه وځنډېده، لکه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ چې باید شوی وای. پاکستان له پاکستان درې طالب استازی دی غونډې ته روان وو، امیر خان متقی، ملا عباس خوند او ډاکټر فقیر. دوی حتی د کراچۍ تر هوایي ډګره پورې ولاړل، هلته الوتکه ورته منتظر و چې دوی د قطر ته لاړ شي او د خبرې د دوام وکړي، مګر پاکستانیانو دوی ته اجازه ورنه کړه چې دې غونډې ته ورشي. د پاکستانیانو
دا خبره تاسو په څه استناد کوئ؟
زه فکر کوم تاسو مخکینی غونډو کې مم مخکینیو باسونو کې مم دا ویلي زه د سولې مسایلو کې تر یوه بریده پورې دخیل یم په دې مسایلو کې، او د قطر دفتر قطر ته مې سفر کړی، اوس هم د ځینو کسانو سره اړیکه کې یم، د معلوماتو
یعنی کچرته او بخښي. وحیدی صاحب، کچرته دا خبره رښتیا وي، ولې طالبان دا علني نه وایي چې واکم د نورو پلاس کې او موږ سولې خبرو ته نه پرېږدي؟
زه دا خبر تکمیل کوم بیا په دې باسو کو. د پاکستانیانو استدلال دا و قطریانو ته چې سعودي موږ ته پیسې راکړي، اماراتو راکړي، وي تاسو څه کوئ، ولې مفت، ولې وړیا تاسو ته مرسته وکړي؟ تاسو په هغو خبرو کې چې په قطر کې کېږي، امتیازې قطر ته یو ډول ورزي، ځکه چې قطر په کوربتوب کېږي، نو څه راکوئ تاسو؟ زما معلومات دا نن دا دي چې دا نن قطریانو پاکستانیان سره ناست دي په دې مسایلو باس کوي چې څه د دوی ترمنځ راکړه ورکړه کېدلی شي تر څو دغسې خنډونه بیا ایجاد نه شي لکه دغه د درېو طالب استازو مخه چې ونیول شوه. ګوري، د طالبانو لپاره یو ستر چیلنج دا دی، یو ستر ننګونه دا ده چې څنګه دوی د پاکستان له کنټرول نه په خپلواک ډول په دغو خبرو کې برخه اخیستلی شي. د قطر دفتر د طالب د پاکستان له کنټرول وتلی وو، خو کله چې په اماراتو کې د طالبانو 15 غړي اماراتو ته ورغلل، د کوټې شورا یا د رهبری شورا، طالبان چې ورته رهبری شورا وایي، د دې 15 غړي ورغلل په بوزوبۍ کې خبرو کې برخه واخیسته، د یو داسې تیروتنه وه چې وروسته طالبان له ستونزو سره مخ کړي. اوس که دغه استازي راتلونکو غونډو ته نه ورځي، نو یو ډول به وایي چې اصلي استازي نشته. که ورځي، دغه غړي به څنګه له پاکستان څخه وځي؟ آیا په هر ځل وتلو کې به دغه ډول ستونزه پېښېږي؟ د ابوظبي غونډه کې هم دغه ډول یو مشکل و. دوه طالب چارواکي، پخواني طالب چارواکي، ملا خیر الله خیرخوا او مولوي فاضل اخوند، هغه په قطر کې وو. هغوی چې کله ابوظبي ته راتلل، د هغوی نوم په هغه لیست کې دی چې دوی پرواز نشي کولی، نشي تللی، له قطر څخه نشي وتلی، او په سفر بندیز دی. طالبانو په امارات په بوزوبۍ کې انکار وکړ چې څو چې زموږ دا دوه غړي رانه شي، موږ په خبرو ته دوام نه ورکوو. بل اخر امریکایي چارواکو په دې مسله کې مداخله وکړه، واغه د امارات او قطر ترمنځ غستونز حل ک، بل اخر غوی راغلل په دې غونډه کې برخه واخسته. اوس دغه دی دویم امغه سي لوبه تکراریږي. درې استازي چې مهم کسان دي، امیر خان متقی ډیر مهم طالب دی، ملا عباس خوند هم د مهم طالب چارواکي دي، دغه راز ډاکټر فقیر چې ویل کیږي چې دای به ګواکې د قانی شبکې لاړخه په دغه خبرو کې استازیتوب کوي. د دې نور پرېښودل دا خو یو یعنی یو جدي ستونزه ده. اوس دا بحث راپورته کېږي چې آیا پاکستان رښتیا همکاري کوي لکه چې مخکې بحث پرې وشو، آیا پاکستان بیا یو څه روان کړي دي، غواړي د همکارۍ د روحیې په ښودلو سره څه ترلاسه کړي؟ له سعودي او امارات خو یې ترلاسه کړل. تاسو به د لینسی ګراهام د مشهور امریکایي جمهور غوښتونکي سناتور د هغه کابل ته راغلی او بیا پاکستان ته ولاړ، هغه چې کله امریکې ته وګرځي دلته دا خبره وکړه چې پاکستان همکارۍ ته حاضر دی خو موږ باید د آزاد تجارت تر څنګ ورته ځینې نور امتیازات هم ورکړو. یعنی واضح روښانه معلومیږي چې پاکستان کله امریکې سره مرسته کوي، کله سعودي اماراتو یا قطر یا بل هر چا سره مرسته کوي، په بدل کې غواړي یو څه ترلاسه کړي.
بله،
په دې خاطر دا یو ډېر جدي ننګونه د طالبانو لپاره چې څه ډول ټیم د پاکستان له غیزې څخه خلاصولی شي.
همدا مهمه موضوع ده وحیدی صاحب، چې یعنی څرنګه اول خو مهمه خبره دا ده چې طالبان په خپله باید اعلان وکړي که د پاکستان دننه دوی پرواز نشي کولای او پاکستانیان دوی نه پرېږدي، خو بیا هم په پاکستان باندې انتقاد نه کوي او له افغانانو سره خبرې نه کوي. لږ خبرتیا وروسته به نظر صاحب هغه ته ورشو.
بله،
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
شماره تلفون ما 0799-203-540-0722-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-21-12-45-01.
دا شمیره بزه هم در تکرار کم، کورنی شمیره مودی 0-99-203-545، بلش میره ده 0-99-202-255، او نریوالش میره موده 0-0-22-22-11-24-50-01، او ده پروگرام موضوع موده د افغانستان د سولې خبرې په کوم لور روانې دي. اوریدونکو ته مخه کوو او ورنمخ هیله ورڅخه کوو چې په لنډو لطفا خپل نظر شریک کړئ. مهرباني وکړئ یا صاحب سپو کې پروگرام دی.
شیبر جان آتا تا و نظر صاحب تا وحیدی صاحب تا سلامون اولان دی کهو ما اول خود جنگ دی ورک شی و نم دی ورک شی زما اینه دی وحیدی صاحب نا دا گختانه دا اینه دا پختانه دا چه ولی چه کلا جمه شی او منه شی اینه یخنه شی زن را شی نو دی جنگ میدان سوڑ شی او دی طول خبر گرمی شی او دی کلا بیا پسرلی شی اوڑه شی بیا اماغ توپکی اماغ کتکی اماغ جنگونه اینه بیا طوله ای
پروگرام دے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خاموشی
مہربانی خاموش.
بله څنګه چې تاسو د پروګرام موضوع د سولې پاړه ده، سولې خو چې د سولې خبرو ته نظر وکړو یا وګورو مخکې نه ډېر په مخ تللی دی، خو بیا هم خارجي هیوادونه نورې فرې نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. هغوی خپل اهداف لري نو د په دې خاطر نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. دا یو وارې د سولې لکه ګیم، یو وارې ګرم کې د سولې خبرې دي سره ګرمې کې بیا بېرته پاتې شي، ګرمې کې او بېرته پاتې شي. نو داسې کوم خاص امید نشته چې سوله راشي په افغانستان کې. که چېرې په افغانستان کې خپل افغانان ونه غواړي سوله سره وکړي نو خارجي هیوادونه هېڅکله نه شي کولای چې په افغانستان کې سوله راولي، او نه غواړي که کولای شي نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي.
مننه خاموش صاحب. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازاري څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
بله سلام علیکم، شهاب الدین هستم از ولایت سمنگان. من از مهمان محترم همی سوال دارم که امی یک مهمان محترم ما امی نرفتن آیت های طالبان را که پاکستان موانعت کرده، اگر طالبان نمیتونن که صدایشان را بکشد، چرا که اینا به امو جزیره اثر پاکستانی هستن، چرا امریکا همی صدا را نمیکشه اثر امریکا را میکنن که اجازه نمیتن که اینا پرواز بکنن برن در مذاکره شرکت بکنن؟ خب از این معلوم میشه که باز هم پاکستان سیاست دوگانه را در پیش گرفته، نمیخواهن که اگه سل در افغانستان ده.
تشکر. بلا وریزون که تمخه که واسه ریب چپوک پروگرام ده.
بله
مهربانی
بفرمایی صحبت کنه. بله بفرمایی.
و بخشی تاسو خپل رادیو ټیټه کوي تاسو خپل رادیو ټیټه کوي کنه نه ستاسو شخه اورونه زموږ شخصه موري اوس مهرباني اوس ته شخ راځي مهرباني وکي پښتنه وکي
زه د تاسو ملمنو ته سلام وایم تاسو به سلام وایم عبدالله خبرې کوم لوګر نه زه دا د سولې حت استازي ته دا وایم چې ته چې د عمره تکلیف طالبانو ته دا قطر ته نشي تللی سعودي ته بلې خوا ته نشي تللی خو تاسې ورته یو 1500 بندیان در سره خوښ یې کوي د خنې دپاره سپینګیري دي ټول بندیان سپینګیري دي خوښ یې کوي ورته کندهار ته غوټه وتوایي بندیانو ته وتوایي چې چېرته چیر روغې جوړې ته خدای پاک به خیر کې راولي او دنیا هم نه جوړوي دنیا خو نه نجیب و مجاهدین هم سره جوړول چې کابل یې بیا ګډ واټ کړ که رښتیا سوله کوي یو 1500 بندیان بوزه زه دې ذمه وارم
د افغانستان د حکومت خبره طالبان نه اوري مننه 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 بل اوریدونکو ته به مخه کو ازاریب سپوک پروګرام دی مهرباني وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
رمزه ده خوگانونه
مهربانی
ده خود در اتاس خبری خودی خشته رو آنگی و بیل خصوص داری از امیر علی و کارکونی که دیر صد دغا در خلق خبر رو تبراوری و دغا بعضی ده حکومت چی بعضی خلق چی اغا امریکی ده دیر کار کری اما دیش ورانی ورانی خبری که سری خوابی بایدیگی او دغه خلکو ته د هغې نه د لکه ډاکټر صاحب عبدالله چې بعضې خبرې کوي داسې مکار خبرې کوي دغه خو علاقه فن کوي او بعضې ډېرې ښایسته خبرې کوي الله دې هغوی ته خیر وکړي او دغو ته دې الله هدایت وکړي ما دغه نظر په مخه
بل اورېدونکو ته مخه کوو ازاریب سپوت پروګرام دی مهرباني وکړئ
زه سردار محمد تاسو ته تاسو درنو مېلمنو ته لیږو کوم سلامونه
وعلیکم السلام
مېلمنو نه دا پوښتنه ده چې مېلمنو چې د یو چا خبرې بندې وي او د چا حق بندې چې خپل حق نشي غوښتلی او د چا ازادي په خپل وطن کې بندې وي چې ازادي خپله ونه لري تا خوایي که دې خوایي هغهو د دې سولې لاره به کومه وایي چې مونږ به په کومه لاره سوله راولو چې ازادي ونه لري دا یوه پوښتنه مېلمنو بله پوښتنه دا ده مېلمنو چې تاسو ګورې بینیسوان هغه لوبه په مونږ را روانه ده لکه ظالم بینیسوان چې په مونږ باندې وکړله هغه ته ظالمونه مه جوړوی خلیل زاد خپل راپورونه وي او هغه ته ګرم صاحب ته یې ووي چې مملکتونه یې ټولوي هلته یې وري ورته ږدي په هغه اعتبار مه کوئ خپله سره یو شئ خپل انتفاق اتحاد وکړئ د اسلام په نظر باندې د قرآن په نظر باندې چې موږ پیغمبر کړي دي په هغه لاره باندې لاړ شئ او سلام په اطلاع
مننه یو بل اورېدونکی انتظار شوی دی دا به هم راواخلو بیا مېلمنو ته مخه کوو مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست
بله به هم
مننه مننه زاهدی زدرانې مله پکتیکا تاسو ته دی ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم چې راځي دا جوړ بوي
کوروند
هم د اصول سره باندې یو کوچنی غو ته نظر شریکوم سلام ته بغیم راځي
بله تاسو په لاین کې یاست
مننه اصول به هغه وخت ممکن دی زمونږ د پوهې د تجربې او کوچنی نظر باندې چې خارجانو غواړي په افغانستان کې ځکه چې خارجي قوتونه په افغانستان کې هیڅ نه غواړي چې سوله راشي که زمونږ الحمدلله مسلمانان یو بس مسلمانان په هر وخت کې سوله غواړي او امن غواړي دا چې خارجي قوتونه دلته پاتې دي او راغلي دي تر څو د افغانستان د دغه صدر یا
زاهدي صاحب تاسو ښه خبره کوي هغه وخت چې د خارجي قواوې نه وي هم بیا هم افغانانو په خپل منځ کې سره وهل په د ډاکټر نجیب د حکومت د سقوط نه وروسته فکر نه کوي چې افغانان که تر څو په خپلو کې سره کښېنه دي د سولې په خوانه شتلی
بله هغه وخت اوس تېر شوی دی ګمان کوم هغه وخت اوس نشته اوس وخت بدل دی اوس خلک ټول پوه شوي دي
خدای دې وکړي چې پوه شوي
نمونه وکړه چې څوک به کابل ته لاړه د هغه به خلکي وخت به مړ کول اوس وخت خلک پوه شوي دي
سلامت نظر صاحب
بله خب سوال ها مختلف بودن اول به شکل نماینده دولت آقای میثم اگر بسیار خلاصه جواب بدن باز آقای وحیدی تبصره بکنن آقای میثم بفرمایید
من تشکر میکنم از حضور فعال شهروندان عزیز که اشتراک کردن در برنامه، سوالا و نکته نظریاتشون را مطرح کردن. یکی از خوبی های شرایط فعلی ما همیست که هر شهروند ما، هر هموطن ما میتونه که نظریاتشون را در یک مورد، یک موضوع مطرح کنه و طبعا از این نظریات سازنده از حکومت افغانستان مستفید میشن. سوالات مختلف در اینجا مطرح شد. یک سوالا بحثی صلح، در مورد صلح افغانستان گفتن که زمستان که جنگ کاهش پیدا میکنه معمولا علاقمندی به صلح افزایش پیدا میکنه. ما زیاد موافق نیستم. ما شورای عالی صلح از سالها به این طرف میشه که حداقل در این حوزه تلاش میکنه. حکومت وحدت ملی ما هم یک تعریف روشن از دوست دشمنی را کردیم و هم در درون افغانستان تلاش کردیم که اجماع درونی در پیوند به پروسه صلح افغانستان افزایش پیدا کنه و هم یک هدایت بسیار صریح و روشن به نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان صادر شد که اونا از مردم افغانستان از تمامیت ارضی دفاعی جدی کنند و همچنان از همکاران بین المللی ما در نشست های مختلف بارها خواستیم و حامیان گروه های تروریستی را بدون پرده به معرفی گرفتیم. هیچ گونه تساهل و تسامح با گروه های تروریستی و حامیان گروه های تروریستی که عامل اصلی تداومی گروه ها در افغانستان است. نباید باور ما و برداشت ما باشه که چند گروهی به نام های طالب و القاعده و شبکه اقانی و غیره اینا میتونه که یک کنیم دهه در مقابل یک ملت و یک دولت جنگ کنه. بسترهای در ورای مرزهای افغانستان فراهم است که هم به لحاظ فکری اینا تمویل و تجهیز میشه، هم به لحاظ مالی و به لحاظ نظامی و تجهیزات تسلیحاتی، تا بالاخره به هر میزانی که اینا در صفوف جنگ کشته میشن به اون میزان دوباره متاسفانه و بسترها با سولید گروه های تروریستی میکنه و به افغانستان میفرسته و ما کماکان شاهد جنگ هستیم. یعنی سلخواهی ما هیچ وقت امو میزان کاهش افزایش ندارم، گرچه در این اواخری سلخواهی افزایش پیدا کرده، تلاش ها افزایش پیدا کرده، اما ما در تمام فصول طرفدار رسیدن به صلح و ثبات از راه گفتگو و از راه سیاسی هستیم و جنگ را راه حل نمیدانیم. آقای خاموش سوال کردن که خارجی ها نمیخواهی که در افغانستان صلح بیه. یک نکته بسیار واضح است، از منظر روابط بین الملل منافع بین کشورها متضاد است و یک گفته بسیار معروف است که منافع بر کشورها میگم و چراغ رهنمایش است، مجبور است پالیسی های کشورها، پالیسی های خارجیش بر اساس منافع ملیشان و مصلحت اولیایشان عیار شود. بر از این که بحث منافع متفاوت است، موضع گیری ها و موقف گیری ها و تصمیم گیری های حکومت هم در سطح نظام بین الملل همواره متفاوت بوده و نباید انتظار از این هم داشته باشیم که کل کشورها در یک صف واحد قرار بگیره و اینا از منافع واحد مستفید شوه. اما منطق ما است که گروه های تروریستی و دهشت افکن تهدید مشترک است، هم بر افغانستان هم بر به همسایگان افغانستان، کشورهای منطقه و جهان، برای یک تهدید مشترک که میشه دشمن مشترک و ما نیازمندی تلاش مشترک هستیم و کار هماهنگ هستیم. وقتی ما دشمن ما شکست میدیم به این معنا که ما منافع خود را تامین کردیم. به این دلیل ما همواره از کشورها خواستیم و در صدد از این بودیم و هستیم که افغانستان محور توافق کشورها باشد، نه محور تضاد و نه محور زور و آزمایشی میان کشورهای مختلف. بحثی از طالبا پاکستان هم در اینجا به یک نحوی مطرح شد. ما بارها از ایالات متحده امریکا خواستیم هر کشوری که از تروریسم به عنوان ابزار سیاست خارجیشان استفاده میکنه و در واقع به ناامنی و بی‌ثباتی منطقه‌ای و جهانی دامن میزنه و آینده خطرناک برای کل کشورها و ملت‌ها ترسیم میکنه، باید در مقابل کشورها تصمیم گرفته شود. بله. ما باور ما ایست که تا زمانی که حامی ها و عقبه های گروه های تروریستی را ما مورد فشار و مؤاخذه جهانی قرار ندهیم و بستری برای تداوم حیات گروه های تروریستی وجود داشته باشد، کماکان ما شاهد صلح پایدار نخواهد بودیم.
بله. تشکر میسم صاحب. بله.
اما بالاخره این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد.
تشکر میسم صاحب. بازم نوبت میرسه برتان. خب استاد محترم آقای وحیدی، شما تعداد زیادی از سوالا را شنیدین، بعضی سوالا مربوط به شما بود، امیدوار هستیم که کلش به صورت خلاصه جواب بدین. بفرمایید. چه
خلومړی خدای دې ژمی او دې وړي دې جګړې مسله دا پتیرو کلونو کې و، مګر دغه پروسه چې اوس روانه د لدې مسلې سره تړاو نه لري. د ځاځي سه د پښتنې جواب هله ده چې زما نظر ده دی، د درې اوریدونکو نظر هم ده چې په دې موږ په تفصیلی مخکې خبرې وکړي چې افغانان مهمه ده چې افغانان خپل یو تحرک ولري، خپل د جوړجاړي لپاره ګامونه واخلي، چې دا ډېر مهم بحث دی. یو شی چې دلته اشاره ورته وشوه، وایي چې کله طالبان غږ نشي پورته کولی چې د دوی استازي څنګه پرې نه ښودل شول قطر ته له پاکستان نه، نو ولې امریکایان غږ نه پورته کوي؟ دا مهم بحث دی. په قطر کې د طالبانو استدلال هم کله چې د امریکایي استازو سره غونډه لغوه کړه، دا خبره کوله چې تاسو خو له پاکستان سره منظم لیده کاته کوئ، هغوی در سره تفاهمات لري، که تاسو پر رښتینی معنی غواړئ چې سوله وشي خو پر پاکستان فشار راوړئ چې زموږ د استازو مخه ونه نیسي. د طالبانو استدلال دغه و چې په دې خاطر د غونډې
البته طالبانو په رسمي ډول وحیدی صاحب وبخشئ، طالبانو په رسمي ډول هیڅ کله هم داسې خبره نه ده کړې چې په پاکستان فشار راولي. نو ځکه دا خبره د ازادي، یعنی دا ستاسو نظر دی، د ازادي راډیو له لارې دا نشته ایدوله. بله، عمر باندې وکړه ادامه ورکړه.
اسد وحیدی خبرې کوي، اسد وحیدی خبرې کوي، او داس ما نظر دی، خو تبهید استاس نظر نه، مخکز ما خبرې ما غمز ما وي داس ما دي.
خدا خبري برخوي دی له خاطر کنه مهرباني،
تاسو خپل خبر کوی زه خپل خبره کوم. نو زه د معلوماتو پر اساس سره وایم چې دغه خبره کړي الته او طالبان هم دا ویلي، چې مګر مهمه مسله ده چې پاکستان سره دا بس مطرح شي چې تاسو رښتیا همکاري کوي، که تاسو لاګیا لای په سودیم امتیازات واخسل، لای امارات واخسل، وسل د قطر اخلي، که تاسو رښتیا غواړئ د افغانستان په سولې او ثبات کې مرسته وکړئ. دا ډیر مهم او اساسي خبرې دي. دویم باس چې هم زه ورور ورته اشاره وکړه، زه د سره ډیر زیات موافق یم. متاسفانه لا هم ځینې کسان د جګړې ادبیات کاروي، لا هم ډیری کسان لګیا دي په خپل خشنو او په خپل جګړیزو خبرو غواړي فضا خراب کړي، غواړي د پرمختګونو مخه ونیسي، غواړي نفرت خپور کړي، غواړي جګړې ته لمن ووهي. د جګړې زور خو موږ تاسو لیدلی، هغه څوک چې د جګړې قربانیان دي هغوی درکولی شي چې د جګړې زور څه دی، د جګړې زیان هغوی ته وختی، هر افغان له د جګړې نه زیانمن شوی دی، هغوی چې نه دي ترې زیانمن خوندي دي، هغوی لا هم د جګړې خبرې کوي، جګړې ادبیات کاروي، چې دا په هیڅ صورت زموږ په خیر نه ده. او په کار ده چې که څوک رښتیا ځان د افغان ولس خواخوږی ګڼي، له دغه ډول خبرو نه ځان وساتي، او په کار نه ده چې دغه ډول خبرې وشي. زه د یو بل دوست خبرې وي هغه ته راګرځم په کور دننه یې د ځینو هڅو خبرې چې وکړ د لوګر نه زموږ ورور چې زنګ وهلی و. نن ما د طالبانو یو مشهور لیکوال دی، هغه لیکنې کوي، هغه خپله طالبانو ته نن دا وړاندیز کړی و چې که تاسو غواړئ چې د مسله ښه پر مخ ولاړه شي، راشي په کور دننه خبرې وکړي. مثلا وټاکئ داسې یوه سیمه چې هلته یعنی کدی شي هغه سیمه داسې شي یا د حکومت تر کنټرول لاندې وي یا د طالبانو، که طالبان تر کنټرول لاندې
وي. د دې لیکوال نوم اخیستلی شي؟ د دې لیکوال نوم اخیستلی شي؟ مهمه ده.
زه به څو شېبه وروسته تاسو ته د نوم ووایم، ځکه زما سره دغه سټوډیو کې ستاسو نیټ کار وکړ. د طالبانو مشهور لیکوال دی، د هغوی سایټونو کې لیکنې کوي. هغوی طالبان ته دا وړاندیز کوي چې یا د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې خبرې وکړي، ستاسو په استازو به محدودیت نه وي، یا د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې هلته تاسو ضمانت وکړي دوی به درشي خبرې به وشي. هغه ته دوه دغه ډول خبرو ته اشاره کوي. هغه خبرو ته اشاره کوي چې د څو کوریایي وګړو شاوخوا 15-30 کوریایي وګړو د خوشې کېدو لامل شغه خبرې په غزنی کې شوې وي، یا هغه تبادلې ته د اشاره کوي چې د ایټالوي ژورنالیست په بدل کې د طالبانو ځینې بندیان، د طالبانو پخوانی ویاند لطیف حکیمي، یاسر صاحب، دغه راز نور نور کسان لبند خوشول په بدل کې ټلوي ژورنالیست خوشو دغه څو مثالونه راوړي وایي چې دغه ډول غونډې بریالۍ هم وي او هته یو ډول طالبانو ته وایي چې دا ستاسو په ګټه دا ستاسو نه به د سفر محدودیت وي در باندې او په کور دننه به تاسو وایي ثابتوي چې تاسو رښتیا هم په جغرافیه کنټرول لري په دې اساس په طالبانو کې دننه هم دا بحثونه شته چې څه ډول د خبرې د پاکستان له کنټرول نه راایستلی شي څه ډول دغه خبرې په هغو ځایونو کې کېدلی شي چې هلته رښتیا بیا د دغه ډول محدودیتونو امکان پکې نه وي په ابوظبي کې په طالبانو ډېر زیات فشار راغی چې دوی د استازو سره خبره وکړي مګر حتی تر دې چې ورته وویل شول چې تاسو ګډ مونځ ورسره وکړئ طالب استازي حاضر نه شول چې حتی ګډ مونځ وکړي د حکومت له استازو سره په داسې حال کې چې تر هغه وړاندې په مسکو کې لاس ورکړی و غېږې ورکړی و خندلې وو خبرې کړې وې که څه هم خبرې ډېر رسمي نه وې مګر کله چې بیا د ابوظبي غونډه کې دومره ډېر فاصله رامنځته کیږي د سعودي مسله کې ډېر زیات فشار راغی په طالبانو باندې ځکه سعودي خو پاکستان ته پیسې ورکړې اماراتو پیسې ورکړې ډېر زیات فشار په طالبانو راغی چې د جدې په غونډه کې برخه واخلي او هلته افغان استاد سره وګوري طالبانو ویل چې دوه ډوله فشار سره مخ یو یو دا چې د طالبانو سعودي اړیکې ښې نه دي سعودي او طالبان اړیکې د دغه 2001 نه دی خو ته طالبان یادوم اړیکې ښې نه وې په ځانګړي ډول هغه اړیکې هغه خړې پړې شوې چې کله په قطر کې دفتر پرانیستل شو تر هغې وروسته چې کله په سعودي کې غونډه وشوه او د طالبانو جګړه حرام وګڼل شوه سعودي او طالبانو اړیکې خرابې شوې بیا طالبانو ویل چې پر موږ دوه فشار یو ځای دي یو دا چې سعودي ته باید لاړ شو دویم دا چې د حکومت سره خبرې کوو نو دواړه فشار نه شو منلای دا یو به ومنو چې سعودي ته لاړ شو خو دویم نه شو منلای
بله
یعنی دغه ډول مسایل ستونزې شته
ماننه وحدي
په طالبانو کې دننه هم په نورو کلو اړخونو کې هم دا هڅه شته چې څه ډول دغه د سولې خبرې اترې دغه سی فضا ته راوستلی شي چې هلته د نورو هیوادونو نفوس کم شي خو څنګه هیوادونه چې امتیاز غواړي البته دغه هیوادونه هم لګیا دي هڅه کوي کوشش کوي چې څه ډول پر دغو خبرو په دغو هلو ځلو په دغه پروسې خپل کنټرول ساتلی شي تر څو ډېر زیات امتیاز ترلاسه کړي او ډېر زیات خپل ګټې خوندي
بلې وحیدی صاحب له درو تر څلورو بجو پورې او البته اوریدونکو ته هم دا وایم له درې تر څلورو بجو پورې پر دې باندې ډېر تمرکز کوو چې څنګه افغانان کولی شي چې د سولې ته ورسیږي او په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي په هغه وخت کې به دغه موضوع ته هم وایي صاحب اشاره وشي چې فرضاً طالبانو په ماسکو کې د افغانستان له پلاوي سره روغبړ وکړ لکه څنګه چې تاسو ویل البته په هغه وخت کې حاجي صاحب دین محمد چې په ویډیو کې ګورو په خپل ورغه یو له طالبانو سره پوښتنه وکړه خو په اسلامي هیواد عربي متحده اماراتو کې ایلمونز ور سره یو ځای ونه کړ او د مکه مکرمه ترڅنګ په جدي کې صلح لغوه کړ البته په بل ساعت کې په دې برخه کې په تفصیل شو کې شو د دې ساعت تقریبا و د کیفیت نظر شپ د میسم صاحب یو نظر واخله
بله میسم صاحب محترم د دې اواخر راجع به افغانستان البته د سطح بین المللي و منطقوي صحبت ها زیات است مثلا آل آقای خلیلزاد هندستان و چین و افغانستان و پاکستان دیگه سفر خود میکنه یکی از شاید
دانن په هند کې
دیگه خبرای دیگه است که مثلا ترکیه میخواد یک کنفرانس میزبانی بگونه به هم در سویه که بله. مارچ است چند ماه بعد
استانبول که
استانبول از این قبیل مسائل بسیار زیاد است و یک خبر آشیوی که فکر میکنم یوان به مسئله افغانستان تاثیر خواهد که دوام مثلا عربستان که تو سوریه میخواه روابط خود پس نرمال بسازه یعنی این معنای عزیز که عربستان از بسیاری سیاست های خود باید آله یا کمه که میخواه اقنشنی کنه مثلا وام در پاکستان تاثیر زیاد داره عربستان اگر بخواه جدی شوه ورزی که تعداد زیاد از کارگرها پاکستان در عربستان اینجا کار میکنه از او خاطر چطور یک سیاست پیش برده شوه که ای کل ازی هماهنگ شوه که سر پاکستان یک کم فشار زیاد شوه که وام بتانن که طالبا جدی بستلا کار بکنن میسم سه شما پیشنهادتان چی هست در این مورد
اول خجازه بتین که یک نکتر اشاره کنم صلح به تضرع و عذر و زاری با وجود نمی آید ما حکومت هستیم موقف ما بسیار واضح و روشن است هر حکومت مسئولیت داره که از تمامت ارزش دفاع کنه ولو از راه خشونت ولو از راه زور و از گزینه نظامی ما نباید فراموش کنیم که ما سالهاست که تضرع میکنیم چرا طالب حاضر نمیشه و موقف ما باید صلح‌خواهی ما از یک موقف بلند باشه، از یک قدرت باید ما صلح‌خواهی را مطرح کنیم. در غیر از هر برداشت کس به نظرم که یک برداشت درست نیست و این ما را کمک نمیکنه، به مصلحت افغانستان نیست. در ارتباط به کشورهای منطقه، شما میدانید که از شورای عالی صلح یک هیئت به پاکستان تشریف بردن. مطابق گزارش هایی که ما داریم، بالاخره صحبت های بسیار خوب شده. پاکستان تعهد سپرده که از پروسه صلح افغانستان حمایت میکنه و تلاش میکنه که مخالفین مصالح حکومت به نحوی اینا وادار شود که به پای میز مذاکره بیه. هیچ شک و شبهه وجود نداره که کشورهای منطقه، همسایگان افغانستان و کشورهای جهان در جنگ و صلح افغانستان تأثیرات قابل توجه داره. ممکن است میزان تاثیرگذاری متفاوت باشه. مثلا پاکستان میزان تاثیرگذاریش و نفوذش بالای طالبا میتونه در سطح منطقه احتمال داره که از خیلی کشورهای دیگر که بیشتر باشه، و همونطور عربستان سعودی، همونطور ایران و سایر کشورها میتونه که نفوذ داشته باشه بالای مخالفین مصالح حکومت. از نظر حکومت افغانستان، ارتباطی که با مخالفین مصالح حکومت برقرار میشه و ای به منظور از این صورت میگیره که وار قناعت بده که به پای میز مذاکره بیایه، ما فکر میکنیم که میشه یک ارتباط مثبت و منطقی باشه. اما اگر از طرف دیگه باز خدای نخواسته ارتباطی باشه که اونا تمویل شوه، تجهیز شوه بر از زمینه تداوم حیات از اونا فراهم باشه، بسترها و فرارای از اونا فراهم باشه که اونا بتانه کماکان تغذیه شوه، بازی میتانه که هم بسیار خطرناک باشه، نه تنها منافع افغانستان بلکه میتانه منافع کل جهان به مخاطره مواجه کنه. ما تلاش میکنیم، دستگاه دیپلماسی افغانستان فعال است، فعلا هم که از شورای عالی صلح یک هیئت در پاکستان تشریف برده، همونطور شاید به کشورهای دیگه اونا دیدن کنه، و همونطور آقای خلیلزاد به کابل بود، اینا سفرشان سفر چهارمشان آغاز کرده. ما امیدوار هستیم که بالاخره تلاش ها نتیجه بده و ما شاهد آغاز گفتگوی مستقیم باشیم. اما یک نکته بسیار واضح است که ما بارها از ایالات متحده آمریکا و سازمان های بین المللی خواستیم که باید بالای عقبه های گروه های تروریستی فشار اعمال شود. باور ما است که عقبه های گروه های تروریستی مثل ما علت است. ما یک علت داریم، یک معلول. به هر میزانی که معلول نابود کنیم، وقتی علت وجود داشته باشه، با تولید معلول صورت میگیره. به این معنا که اگر عقبه ها را ما وادار نسازیم که ماش متوقف نکنه و بسترها را نورداره، طبعا به هر میزانی که اینا در جنگ ها نابود شوه و بالاخره دوباره با سولید صورت میگیره، و اونا هم همونطور که پیشتر در بحث ها اشاره شد که مستقیما متاسفانه طالبان نشان دادن که از اراده و استقلال لازم برخوردار نیستن. با وجود از این که همیشه حکومت افغانستان متهم کردن که ما استقلال نداریم، اراده نداریم، اما در میدان معلوم میشه، خصوصا در نشست هایی که در نواخر در منطقه برگزار شد، معلوم میشه که اونا متاسفانه به دست کشورهای مشخص از ارادهشان، استقلالشان، و اگر اونا او کشورها بخوای اینا اشتراک میکنه، اگر نخوای اشتراک نمیکنه. بله. امیدوار هستیم که ای اسارت به هیچ افغان قابل قبول نباشه.
بله، میسم صاحب مننه. وحیدی صاحب، د خبرونه تقریبا یو دقه وخت لرو، په بل ساعت کې بیا هم امداد اصول مسله تعقیبو. په دې پاتې یو دقیقه کې ستاسو په باور د سیمې هڅې چې فرزن اوس زلمی خلیلزاد په هند کې دی او سبب هم په هند کې وي او بیا افغانستان ته راځي، پاکستان او چین ته هم سفر کوي، دغه هڅې او همزمانه له دې سره د ایران د هڅې چې د طالبانو له مشرانو سره بیا هم ګوري، دا به په کومه خوا د افغانستان د سولې بهیر مخته یوسي؟
که د روسیې، چین، ایران او اخواته د امریکای او ملګرو دغه ټکر یې ختم شو او دوی سره د افغانستان په تړه او جوړجړی ته ورسېد، زه فکر کوم چې بیا هغه وخت چې موږ ویلی شو چې افغانستان ته سوله راګرځي. البته په دې منځ کې به پاکستان دوه مخې لوبه کوي، منافقت به کوي، کله به د امریکای طرف ته، کله د دغو هیوادونو طرف ته. مګر ډیره مهمه ده چې د سیمې د هیوادونو، خصوصا د سیمې د سترو هیوادونو او د امریکای ترمنځ دغه بدګمانۍ او ستونزې چې په دې وروستیو کې رامنځته شوي، که دغه ختم شي موږ ډیر زیات هیله من کېدلی شو او فکر کولی شو چې بیا به رښتیا افغانستان ته سوله او ثبات راګرځي. که څه هم خلیزاد مسکو ته ولاړ چین ته به هم ځي، مګر دغه څه چې د دغو هیوادونو ترمنځ د یو جوړجاړی وشي، یو توافق دی وشي، لا